السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې و باورې چې افغان چارواکو د سولې په تړاو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت خبرو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي پاکستان په ړنده بڼه د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. امریکا له چین وغوښتل چې پر تایوان له فشارونو لاس واخلي. چین هڅه کوي چې تایوان بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. پرونی ته مو زه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې د او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. یو شتن افغانان د دوبۍ له زندانونو آزاد او نن کابل ته ورسېدل. په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې یو بلکی وګړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. او د بشري حقونو فعالې کریمي بلوڅ مړی په بلوچستان ته لیږدول شوی او د تربت په تومب کلي کې به خاورو ته وسپارل شي. پوره خبرونه. یو شتنه افغانان د دوبۍ له زندانونو آزاد او نن کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره په یو اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې د افغانستان د اتباع په دوبۍ کې د افغان جنرال کنسولګرۍ په هڅه او د متحده عرب اماراتو د عدلي او قضایي ارګانونو په همکارۍ خوشې شوي دي. اعلامیه زیاتوي په وروستیو څو میاشتو کې 210 افغانان د دوبۍ له زندانونو خلاص او هیواد ته رالیږل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې نه دي لیکلي چې د افغانان په کومو جرمونو دانو. په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. چاودنه د افغانستان بانک د مالی شخړو د حل د کمیسیون د رئیس عبدالله دراني په موټر باندې سهار شاوخوا پاتو بجو شوې. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې تایید کړي چې ښاغلی دراني او یو بل کس ټپیان او یو ساتونکی وژل شوی. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرس هم ازادي راډیو ته ویلي وو د مقناطیسي ماین دغه چاودنه د کابل په شاه شهید سیمه کې شوې ده. چا د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان او امریکایي چارواکي بیا د دې ماین چاودنو پړه په طالبانو اچوي او وایي طالبان دي د سولې لپاره له داسې هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو لاس واخلي. طالبانو اکثر په دغو چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د بشري حقونو فعالې کریمي بلوڅ مړی بلوچستان ته لیږل شوی او د تربت په تومب کلي کې به خاورو ته وسپارل شي. د هغې ورور سمیر بلوڅ نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې ځایي چارواکو د دوی په کلي کې ګرځبندیز لګولی او خلک نه پرېږدي چې تر جنازې وروسته په پلان شوي مظاهره کې برخه واخلي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کریمه بلوڅ د پاکستان په پوځ د نیوکو لپاره پیژندل کېده. هغه د کاناډا په ټورنټو کې د ډسمبر په 6مه لادرکه او یوه ورځ پسې مړی د یو سینت سره په خوا کې اومندل شو. پولیسو رسنیو ته په لیګلو بیانونو کې ویلي د هغې مرګ جرمي اړخ نه لري، خو د هغې کورنۍ ویلي نوموړي ته له پاکستانه ګواښونه کېدل. د دوی په وینا له همدې وجې په کاناډا کې سیاسي پناه اخیستې وه، نو ځکه باید پوره پلټنې وشي. د بښنې نړیوال سازمان، د پاکستان بشري حقونو کمیسیون، بلوڅ ملتپالو او پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوڅانو د حقونو فعالې کریمي بلوڅ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې وه او د دې پیښې د پلټلو غوښتنه یې کړې ده. د چین په شمال کې د سرو زرو په یو کان کې د ایثارو کان کیندونکو لډلې یو تن نن ژغورل شوی دی. د کیژیا سیمې د سرو زرو په کان کې 14 ورځې مخکې چاودنه شوي او تر اوسه پورې شاوخوا 10 کان کیندونکي لا هم تر ځمکې لاندې ایثار پاتې دي. د سرو زرو دغه کان کیندونکي د ځمکې لاندې 500 مترې کې په کار لګیا وو چې چاودنه پرې وشوه او د وتلو لارې بنده شوه. په پیښه کې یو کان کیندونکی وژل شوی هم دی. د چین دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړی چې له دوو اونۍ وروسته تر اوسه یو کس راوژغورل شو چې ډیر کمزوری دی. چارواکي وایي ښایي دوه نورې اونۍ هم وخت ونیسي چې ژغورونکي ټیمونه 10 نورو کسانو ته چې د کان په یو برخه کې ایثار دي لار خلاصه کړي. د کرکټ په اړه خبردار چې آیرلند د افغانستان لپاره په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې 268 منډې هدف ورکړ. په دې لوبه کې آیرلند لومړی توپ وهنه وکړه او په 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو پاسنۍ هدف وټاکه. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د نننۍ لوبې په اړه وویل
د کاردان پاتون دویمه نړیواله 500 اوریزه لوبه روانه ده چې د آیرلند لوبډلې افغانستان ته د 268 منډو هدف ټاکلی ده. افغان لوبغاړي به هڅه وکړي چې د هدف ته ځان ورسوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو د هدف ته پوره کولو لپاره لوبه پیل کړي چې تر دې دمه په درويشتو او ورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځیدو 121 منډې کړې دي. د افغانستان سر لوبغاړي جاوید احمدي او رحمان الله ګربز دواړه اوټ شوي دي او اوس وخت په کریز کې رحمت الله او حشمت الله شهیدی لوبه ته دوام ورکوي. د افغانستان او ایرلند لومړی لوبه وړمه ورځ د 14 منډو په توپیر د افغانستان په ګټه پاتې ورسیده. د افغانستان او ایرلند دغه لوبه د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیگ په لړ کې دي چې د هرې لوبه بریا به په نړیوال جام کې ګټون کی ته په نړیوال جدول کې ګټون کی ته لس نمرې ورکړي. د سوپر لیگ د 14 ټیمونو له ډلې د سر و ټیمونه کولای شي راسن د نمرو په ترلاسه کولو سره نړیوال جام ته لار پیدا کړي. پاتې درې نور ټیمونه بیا په کوالیفای یا غوراوي جام کې برخه اخلي. د افغانستان او ایرلند لوبي د متحده عرب اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې روان دي. او وروستۍ خبر هم د افغانستان له لوبو لرو دا چې د افغانستان د سنوبورد د ملي ټیم یو لوبغاړي احمد سروش په پاکستان کې لنړیوالو لوبو د سپینو زرو میډال ګټلې ده. د سواد په معلم جبه کې د سنو بوردینګ لوبې پرون شوې دي او نن یې د میډالونو د توزیع ورځ ده. احمد سروش د دواړه لمړني دورونه ګټلې دي او په وروستي دور کې وکولای شول چې دویم مقام خپل کړي او د سرو زرو میډال په غاړه کړي. د معلم جبه په سنو بوردینګ نړیوالو لوبو کې څه باندې 100 لوبغاړي له پاکستان، فرانس، بلجیم او افغانستان څخه ګډون کړی دی.
ازادي رادیو ته غوږ یی دی خبری خبرونه کې مو درته دغه موضوعات راټول کړی دي. افغان چارواکي وای پاکستان د طالبان وه سوي چې روان تاوتریخوالي او افغان وژنه ودروي.
په پاکستان باندې غږ کیږي دا داسې طالبان په افغانستان کې سولې ته وه سوي، د جګړې بندولو ته وه سوي.
کندوز کې له جګړې بي ځای شوي بده ورځ غالي
دا جنگونه نور ختم کوي. مونږ د دې جمع په سر جمع راووتو یخني د مونږ اړه مشمان لرو.
اورزګان کې وو ولسی سندرغاړي د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه کړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې واشنگتن د چین نه غوښتي چې پر تایوان فشارونه پای ته ورسوي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د پاکستان په ګډون ټول نړیوال شریکان باید وسلوال طالبان د تاوتریخوالي کمولو او د اوربان ټینګولو ته وهڅوي. د بهرنۍ چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر وروستیو سرګندونو ته خبرګون ښودلی چې ویلي دي د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره شوي هوکړه وغځوي او له افغانستانه د خپلو ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي. دا چې د افغان حکومت د خبرګونونو جزئیات سي دي په دې اړه مکړی زمنګ د خبريال دغه راپورته.
د افغانستان د سولې پاړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اتسرګندونو ته د افغان حکومت خبرګون. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د پاکستان په ګډون باید نور نړیوال شریکان وسلوال طالبان اوربند توتريخوالي کمولو او د غشان لترهګورو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په دیاړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې سره به د سولې خبرو او سیاسي هوکړې ته زمينه برابر شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دوه ورځې وړاندې په خپل یو مرکه کې ویلي و چې حکومت یې هیله لري چې د امریکا نوی حکومت په د افغانستان سولې د خبرو بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو لړۍ روانه وساتي. شاه محمود قریشی له الجزیره ټلویزیون سره په دې مرکه کې ویلي و چې امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتک پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوی دی. خغلی قریشی په دې مرکه کې د غشان ویلي و چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی وضعیت لا خرابولی شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت لږ تر لږه د شپږ زره طالب بندیانو په خوشی کولو، د اوربند د ټینګښت او د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لازم اقدامات وکړل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ، بلکې جنگ جګړې لا تیز کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل سیمهیزي او نړیوالې اجماع ته اړتیا لري. په همدې حال کې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پاکستان یوازینی هیواد یاد کړی چې له لویدیځ نه طالبانو ته د امتیاز غوښتنه کوي. خاغلی صالح تیره ورځ د سهار د شپږنیمو بجو په غونډه کې د شاه محمود قریشي څرګندونو ته په اشاره ویلي، په داسې حال کې چې د نړۍ زیات شمیر هیوادونه د دوهې په هوکړه کې طالبانو ته ورکړل شوی امتیاز زیات او غیر اړین ګڼي، خو یوازې یو هیواد دی چې په دې اړه اندېښنه لري. د خاغلی صالح د دفتر د رسنیو مسؤول رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ هیله بلکې د نړیوالو هیله، د افغانستان د خلکو هیله له پاکستان څخه دا ده او پر پاکستان باندې غږ کیږي دا تاسې طالبان په افغانستان کې سولې ته وهڅوي، تاسې په افغانستان کې طالبان چې کومه وینه تویونه کوي په دې وخت کې، د افغانانو وژنې ته چې کومه زور ورکړی دی او په کابل کې چې کومې وروستۍ چاودنې کوي، نو دغه ډله سولې ته وهڅوي، د جګړې بندولو ته وهڅوي.
اخوا بیا په قطر کې لا هم د سولې په دوهم پړاو بین الافغاني خبرو کې ښکاره پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی یو غړی حفیظ منصور،
نن یو لسمه ورځ ده چې موږ ناست یو خبرې نه دی کړي، هیڅ معلومه نه ده چې طالبان څه وایي او څه غواړي، دا لا نه ده ښکاره.
طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تیره ورځ د دوی د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون باید په دوه اړخیزه توګه عملي شي. نوموړي دا هم ویلي چې دغه ډله له امریکا سره په خپلو ژمنو ولاړه ده او باید مقابل لوری هم په خپلو ژمنو ودرېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو مسولین وایي د 2020 کال د افغانستان لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ له اړخه ښه کال نه و. دوی په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په لړ کې نن خپل کلنی راپورونه له خلکو سره شریک کړل او ویل لا هم د افغانستان نیم نفوس د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي افغانستان اوس هم د خپل اړتیا وړ ډیر توکي له نورو هیوادونو راواردوي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
ملت ته د حساب ورکولو د لړۍ په دوام نن یک شنبه د افغانستان اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو د 1999 مالي کال لاسته راوړنې او ستونزې د رسنیو له لارې لوله سره شریکې کړې. د اقتصاد وزیر کریمه حامد فاریابی د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل 2020 کال د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه کال نه و. د نوموړي په خبره کورونا وایرس په دې کال کې ډېرې اقتصادي پروژې له بحران سره مخ کړې چې بېوزلي او خوارځواکي نور هم زیاته کړه. نوموړي د بودیجې د لګولو په اړه وویل
از مجموعي په 1999 مالی کال کې د پرختی بودیجې څخه 115.1 میلیارد افغانۍ لګول شوې چې د پرختی بودیجې 3% برابر وي، یعنی د اقتصاد وزارت 3% بودیجه مصرف کړی ده.
اغلی فاریابی وی په تیر مالی کال کې د وارداتو کچه ته برابر د صادراتو په پرتله زیاته و. د نوموړي د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې 2015 یا دولتي او نا دولتي موسسې فعالیت کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 900 میلیونه ډالر لګوي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو هم د خپل کلنی راپور په وړاندې کولو سره تیر 2020 کال د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې ښه کال ونه بللو، خو د روان کال لپاره د اغیزمنو پروګرامونو خبره وکړه. د دې وزارت وزیر نثار احمد غوریانی،
موږ په راتلونکي کال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لپاره ډېر ښه پروګرامونه په نظر کې لرو او د دې پروګرامونو په پلي کولو سره غواړو هغه 2 میلیارد ډالر هدف چې موږ د صادراتو په برخه کې ټاکلی دی پوره کړو.
خغلی غوریانی وای په داسې حال کې چې کورونا وایرس دغه سکتور له بحران سره مخ کړی، خو بیا هم د شاوخوا 390 فابریکو د جوړېدو وړاندیزونه شوي چې په روان 1400 مریض کال کې به خپل فعالیتونه پیل کړي. د نوموړي په خبره له فساد سره مبارزه د اسنادو ساده کول او د ظرفیت لوړونې لپاره لازم کارونه ترسره شوي او لا هم اړتیا ده چې په دې برخه کې ډیر کارونه وشي. د خغلی غوریانی په خبره د صنعت او سوداګرۍ وزارت په 1999 مالي کال کې 1.9% پراختیايي بودیجه مصرف کړی دا نموړی د هم ویل چې د سوداګرو او صنعتکارانو پر وړاندې پرتیستونې تر یو ځای حل شوی او د بشپړ حل په حال کې دي. خو یو شمیر افغان سوداګر بیا د صنعت او سوداګرۍ وزارت د چارواکو دی خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صفای:
جناب وزیر صاحب، خو چې پارک صنعتي شته دی، هغه خلک چې په پارکای صنعتي کې خاص تر په کابل کې چې تقریبا 300 نه زیات کسان په کرایې ځایونو کې فعالیت لري، تولید کوي، نو دوی د ډیر زیات مشکلات سره اخته دي. د $1,000 نه تر $15,000 پورې دوی د میاشتې کرایې ورکوي، او دوی د دوه کاله، درې کاله، پنځه کاله، تر 15 کاله پورې خلک دا انتظار چې دوی ته ځمکه ورکول شي، ولې تر اوسه ځمکه نه ده ورکول شوې.
ملت ته د دولتي ادارو د حساب ورکونې بهیر د روان لمریز میاشت په لومړۍ نیټه پیل شو. افغان چارواکي وایي دا کلنی پروګرام له دې امله دی چې د ولس او حکومتي ادارو ترمنځ رامنځته شوی واټن له منځه ولاړ شي او د باور فضا رامنځته شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خپرونې په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس به هم ورشو کندوز ته. په کندوز کې بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې د ژمي یخې هوا یې ژوند ستونزمن کړی. دوی وایي که چیرته د جګړې ښکېلې غاړې د دوی په سیمو کې جګړې ودروي او اوربند وکړي، دوی چمتو دي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. دا چې د دغو خلکو نور ستونزې څه دي، په دې اړه پام وکړئ. له کندوزه زموږ د خبریال راپور ده.
په کندوز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. 1.5 کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځای شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتونونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي.
دا جنګونه نور ختم کړي، مونږ د دې جمعې په سره جمعې راووتلو. یخنۍ د مونږ واړه ماشومان لرو، مونږ سوله غواړو. بس د دواړو طرف ته مونږ ته تاوان دی چې مړي کېږي او دغه کېږي. دا جنګ بس سوله راولي.
د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګلاغا هم د جګړو له کبله بې ځای شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
مونږ په دې جدي په سخت ورځو شمو غواړو کې په مونږ د خپل کورونو نه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرمه چې جنگ دې بس کې او صلح دې وکړي او د نور دې بدبختۍ نه مونږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د څو خبره په جنگ د وسیلې د وجه نه مایوس شوم.
خو د کندز دی ولی ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړي ترڅو په وخت سره پر بې ځای شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 10,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 11,000 هغه کورنیو چې هغوی ته خوراکي توکي اته نقدي مرستې هم رسیدلې دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو ترڅو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده، په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې څنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به ورشو روزګان ته. ولسی سندرغاړي جیلانی وصال د افغان خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو سندره ویلې چې په خواله رسنیو کې ډیره خپره شوې ده. نوموړی دا سندره وروسته له هغه ویلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمیر خبریالان په هدفي وژنو کې ووژل شول. ښاغلی وصال وایي څوک چې خبریالان وژني غواړي د ولس ژبه ګونګ کړي.
چنه ګل او کوزا پر سشته حبيب شم وای وای شریک شم زه خبر یاند کران وطن پکاره شم وای وای شریک.
روزګان میشتي سندرغاړي جیلانی وصال دا سندره د خبريالانو د پر لپسې و جنوروست ویلې. په دې سندره کې پر خبريالانو بریدونه خوشینون کې بلل سوي او په سندري زاندازې د ټولنې د دې قشر د خوندیتوب ژغ کړی دی. جیلانی وصال په اورزګان کې اوسېږي، چیرې چې موسیقي ژغول اسانه چاره نه ده. لهغه می وپشتل چولې فکر کوي چې خبريال د ټولنې لپاره مهم دی.
دغه سندره د خبريال وژنه د خبريال هغه څوک دی چې د یو بیچاره ولس ژغ تر لوړ مقامات ورسی او د لوړ مقامات ژغ یا څه خبري چې دی هغه تر ولس پورې ورسی. داسې نه چې یوازې دولت ته خدمت کوي یا یوازې ولس کې داسې بعضو کسانو ته، هر سړي ته خدمت کړی دی خبریال. ځکه که راواخلو یعنی موږ سندرغاړو ته، شاعرانو ته، بزګر ته، کښتګر ته، دوکاندار ته، دا چې یو څوک دی چې اوسیږي په ټولنه کې، د هغوی دپاره دوی د خدمت جوګه ځانونه ګرځولي دي.
جیلانی وصال وایي هر هغه څوک چې خبریالان په نښه کوي غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي. هغه په خپله دې سندره کې له ټولو خواوو غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي، که نه د دوی تشه ډکول به ستونزمنه وي. جیلانی وصال پر داسې مهال دغه سندره وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، او په غور کې د غور ژغ راډیو خبریال بسم الله عادل په پرله پسې هدفي بریدونو کې په نښه ووژل سوه. په افغانستان کې د رسنیو کارکونکي، خبریالان او د ژورنالیستانو د ملاتړ ډلې له حکومت غواړي چې پر خبریالانو سوي بریدونه په دقیقه توګه وڅېړي، قاتلین یې مجازات کړي او په راتلونکي کې دي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. مخکې له دې چې بل راپور ته ورشو، د افغانستان او آیرلند د کرکټ تازه حال درکوو. تر اوسه د افغانستان لوبډلې 141 منډې کړي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي او د اورونو شمیر هم 30 ښودل کیږي. نو دا لوبه روانه ده، په راتلونکي خبرونه کې او پر روانو خبری سرویسونو کې به موږ درته حال درکوو. خو اوس ورځو میدان وردګو ته. په میدان وردګو ولایت کې د 110,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کورونا د تشخیص لابراتوار پرانستل شو. ځایي چارواکي وایي د دې لابراتوار سره به د ګاونډیو ولایتونو ستونزې هم یو څه هوارې شي. نور په دې راپور کې
د کورونا د تشخیص دغه لابراتوار د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شار کې جوړیږي، چې نن یې د یو لاړه مراسمو پر مهال پرانستې وسوه. د دغه ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد اسلم ازغرخیل د یاد مرکز د پرانستې پر مهال وویل چې د کورونا د ټیسټ د اخیستلو لپاره دغه مرکز خورا اغیزمن دی. نوموړي وویل چې دغه مرکز به د نورو ناروغیو په تشخیص کې هم اغیزمن واقع سي.
ډیر لوی قدم اخلو چې هغه د پی سی آر د لابراتوار فعالول دي، او انشاءالله دا به د موږ سره د کرونا د تشخیص په برخه کې په مشخص ډول د مثبتو پیښو په اړه باندې به د موږ سره دا مومد واقع شي د لابراتوار، او موږ به وکولی شو دلته د دی ولایت نه بلکې د همسایه ولایتونو هم ټول هغه سمپلونه چې د ناروغانو د کرونا د تشخیص لپاره اخیستل کیږي هغه به همدلته چک کیږي، ټیسټ کیږي، به کتل کیږي. به
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د کرونا ویروس دغه تشخیصي لابراتوار پر داسې مهال پرانستل سوی چې په دغه ولایت کې د کرونا د سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې هم په بشپړېدو دي. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن تاریخ چې په دغه پرانیستې کې ګډون کړی و، له ولسونو وغوښتل چې د کرونا پر وړاندې دې مبارزه وکړي او د ځانونو او نورو روغتیا ته دې جدي پاملرنه وکړي. نوموړي پر یاد لابراتوار د لګښت په اړه هم معلومات ورکړه.
د کرونا د تشخیص لابراتوار دی او قیمت یې قریب 110,000 ډالرو ته رسیږي. نو
په میدان وردګو ولایت کې د کرونا د تشخیص لابراتوار پر داسې مهال جوړیږي چې اوس مهال په افغانستان کې یو ځل بیا د کرونا دوهمه څپه راغلې ده، چې یو ځل بیا د روغتونونو کټونه له ناروغانو ډک دي. د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر اساس اوس مهال په میدان وردګو ولایت کې 14 مثبت او مشکوک کسان د دغه ولایت په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو له چین وغوښتل چې پر تایوان له فشارونو لاس واخلي. تایوان او چین چې په 1949 کال کې د کورنۍ جګړې په پایله کې یو له بله سره جلا شوي، چین اوس هوډ لري چې هغه بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او ویلي دي که اړتیاوي د دې کار لپاره به له زوره هم کار واخلي. دا چې واشنگټن ولې اوس دغه غوښتنه له پیکینګ نه کړې په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور لري چې جزئیات نوریاس نوري اوروي.
ورسته له هغه چې ادعا وشوه د چین څو بم غورځونکي او جت الوتکې پر نشنبه د تایوان جنوب لویدیځ سندې ته چې د تایوان د هوایي مدافع صاحب بلل کېږي ننوته، د امریکا متحده ایالاتونو له چین نو وغوښتل چې پر تایوان فشارونه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پر نشنبه په یو خبره کړې خبر پڼه کې وویل متحده ایالات له پیکینګ نه غواړي چې پر تایوان پوځي، ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي او پر ځای له ډیموکراتیک لارې ټاکل شوي تایوان له حکومت سره په سوله ییز ډیالوګ یا خبرو کې ځان ښکیل کړي. د تایوان دفاع وزارت وویل چې وروسته له هغې د خپل هوایي قلمرو د دفاع د څارنې لپاره میزایل ځای پر ځای کړل چې د چین اته بم غورځونکي او څلور جټ الوتکې پرون د ورځې په پیل کې د هوایي مدافعې د قلمرو ساحې ته ننوتې. چین په وروستیو میاشتو کې د تایوان په جنوب کې او همداراز د چین په جنوبي سمندر کې د تایوان تر کنټرول لاندې د پراتاس ټاپوګانو د اوبو د پاسه نږدې هر ورځ الوتنې کوي، خو په مخکینیو کې به یوه یا دو الوتکو ګډون درلود، خو دا ځل په دغو مانورونو کې 12 الوتکې شاملې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ښاغلي پرایس وویل متحده ایالات د تایوان په ګډون د چین د خلکو د جمهوریت لخوا د ګاونډیانو د ویرولو لپاره دغه دوامدارې هڅې د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې متحده ایالات به له ژمنې سره سم د تایوان ملاتړ ته دوام ورکړي چې وکولی شي کافي له خپل ځانه دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویانده هم وویل چې متحده ایالات به د خپلو دوستانو او متحدانو په خوا کې ولاړ وي چې د سوکالي امنیت او د هند پاسیفیک په سیمه کې ګډو ارزښتونو ته وده ورکړل شي. چین تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د تایوان د قلمرو په ساحه کې چین دغه پوځي مانورونه یوازې څو ورځې وروسته تر دې کوي چې د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن لوړې کړې او ټینګار یې کړی چې له چین سره په اړیکو کې د بشري حقونو، د سوداګرۍ، د اختلافاتو، د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د چین د اقداماتو په ګډون د تایوان موضوع ته ډېر اهمیت ورکړي او دا د ادارې په وړاندې ستونزمن مسایل دي. تایوان او چین چې په 1949 کال د کورنۍ جګړې په نتیجه کې یو له بله جلا شوي، چین هوډ لري چې هغه بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او ویلي دي چې که اړتیاوي د دې کار لپاره به له زوره هم کار واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان او ایرلند د کرکټ تازه حال دا دی چې د کرکټ لوبه روانه ده. د افغانستان لوبډلې په 28.1 اوورونو کې 1,30 منډې کړې، دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي.
السلام علیکم، زه خان عزیزی یم د زابل ولایت څخه. ورسته له سلام څخه مې د خپل هیواد د مشرانو څخه غوښتنه ده چې نور دې دې جنگ ته د پای ټکی کښېږدي. زما دېرش کاله عمر دی، په دېرش کاله کې ما نه په شپه باندې سم خوب کړی او نه په ورځ باندې سم ګرځېدلی یم. نو څلور ساعته شپه ورځ زموږ تر غوږو د ټوپک غږ راځي. نو د خدای په خاطر باندې چې دا کوم افغانان نن وژل کېږي او در په دره حال د اعتماد زموږ په دروازو کې درېږي.
الو السلام علیکم، د ازادي راډیو څخه زه ډېره مننه کوم. دغه د باګرام بندیان چې دي دا چې ما ته معلومېږي دا ځینې وخت سره دی، خو د سې نه سړی کېږي پر وخت باندې دی ناست دي. دا باید د بندیانو د سې وسړی شي او دوی آزاد کړو.
زما اجازه زما پیغام په وسلوالو مخالفینو باندې هم دی او په حکومت هم دی چې
پخپلو کې جګړې کوي خو دا وینه ته یوازې رای باید درکړي نو خبریالان دې نه وژني مشترایبان باندې مقصر چې هغه طالبان چې مشران یې په قطر کې دي پخپلو جنګیالو جګړو کې چې د خبریالانو خبرو ساتي خبریالان نه وژني خبریالان هغه څو دي چې دولت غږ تر مزورونه رسوي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو وازیزانو پروګرام لرو خو اوس په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې دی یو ځل بیا په مخړې د خبرونو لنډیستا صفی الله ستانګزای اوروي
یو شتنه افغانان د دوبی له زندانونو آزاد او نن کابل ته ورسیدل د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د خبره په یو اعلامیه کې کړی ده ویل شوې چې تر دې مخکې 210 افغانان د دوبی له زندانونو خلاص او هیواد ته لیږل شوې په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې یو ملکی وګړی وژلې او دوه نورې ټپیان کړي چاودنه د افغانستان بانک د مالی شخړو د حل د کمیسیون د رئیس عبدالله دورانی په موټر شوې ده ښاغلی دورانی ټپي شوی دی او ساتونکی وژل شوی د بشری حقوقو فعال کریمی بلوچ مړی بلوچستان ته لیږل شوی او د تربت په توم کلی کې به خاورو ته سپارل کیږي د هغې ورور سمیر بلوچ نن آزادی اروپا راډیو ته وویل ځایي چارواکو د دوی په کلی کې ګرځبندیز لګولی او خلک نه پرېږدي چې تر جنازې وروسته په پلان شوې مظاهره کې برخه واخلي کریمه بلوچ د پاکستان د امنیتي ځواکونو منتقده وه او په کاناډا کې مړی د اوسین سره خوا کې موندل شوی د چین په شمال کې د سرو زرو په وکان کې د ایثارو کان کیندونکو له ډلې یو تن نن ژغورل شوی دی شاوخوا شل کان کیندونکو چې 14 ورځې مخکې دی وچاودنې په مال په کان کې بند پاتې شول د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنز په شیخ زاید سټډیوم کې لوبه روانه ده افغانستان ټیم د 216 منډو د پوره کولو لپاره اوس وخت لوبه کوي تر دې دمه د دوه لوبغاړو په سوځیدو 125 منډې کړې دي رحمت شاه خپل 50 یا نیمه سلیزه هم وویلې او د افغانستان د سنو بورډینګ ملي لوبغاړي احمد سروش د سلو لوبغاړو ترمنز له پاکستانه د نړیوالو لوبو د سپینو زرو مډال وګاټه
او اوس هم د ورځې یو شمیر نور سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
افغان لوبغاړو د نیپال د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون د نشراتو مسول زبیح الله شهزاد نن ازادي رادیو ته وویل افغان لوبغاړو په لومړي ځل په انلاین ډول نن په دې سیالیو کې برخه واخیسته په دغو سیالیو کې د دریو انجونو په شمول 22 لوبغاړو برخه اخیستي ده د پومسا نړیوالې سیالۍ د ډیرو هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د یوې ورځې لپاره ترسره شوې د افغانستان د تکواندو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوې چې د دغو سیالیو پایلې د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه اعلان شي د افغان پاکستانی او اروپایي لوبغاړو ترمنځ د سنوبورد سیالۍ نن د پاکستان په سوات کې پیل شوې د افغانستان د سنوبورد فدراسیون رئیس احمد رومل نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د دریو انجونو په ګډون له 500 ولایتونو 14 لوبغاړو برخه اخیستې ده نوموړي وویل په یادو سیالیو کې 10 اروپایي 9 پاکستانی لوبغاړي او 14 افغانانو ګډون کړی سیالۍ به د انجونو او هلکانو په دوو برخو کې ترسره شي د سنوبورد سیالۍ په څلور ورځې دوام وکړي سنوبورد یو ډول سیالۍ دی چې د تختی په وسیله په واوره کې د سکی په ډول ترسره کیږي او د پاکستان سوپر لیگ یو لوبډله لاهور قلندرز وایي د پاکستان په سوپر لیگ کې د راشد خان توپ اچونې ته سخت انتظار کوي دا خبره لاهور قلندرز لوبډلې پر خپل رسمي ټویټر پاڼې لیکلې ده لوبډلې لیکلي چې راشد خان یو پیاوړی لوبغاړی دی او دا لوبډله د نوموړي توپ اچونې ته په بې صبرۍ په تمه ده د پاکستان د کرکټ کورنی تجارتي لیگ پی ایس ایل ته د لوبغاړو د پیر مراسم 4 ورځې وړاندې د پاکستان په لاهور کې ترسره شول چې پکې 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو واخیستل محمد نبی او نور احمد د کراچی کینګز راشد خان د لاهور قلندرز مجیب صدران د پېښور زلمی او قیس احمد بیا د کویټې ګلډرز لوبډلې سره یو ځای شول د پاکستان شپږم پړاو سوپر لیگ د شپږو لوبډلو ترمنځ د راتلونکي فبروري میاشتې په 16 نیټه پیلېږي او د مارچ میاشتې تر 22 نیټې پورې به دوام کوي
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه په سیور شبل او هغه په سیور شمدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په ویډر کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام هیله د روغ او خوشاله اوسئ نن درته د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې به واورې چې د ننګرهار له ولایته متقاعد غلام سید ازادي رادیو ته ویلي چې د وروستیو کلونو تقاوت یې پاتې دی دی وایي دغه مسالې پسې ډېر وګرځېدم خو نتیجه یې ورنه کړه دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده پام مو ورته راړو اوس به د متقاعد غلام سید ستونزه د ده له خولې واورئ
ستونزه مې دغه ده چې په یو زرو اته نویم کال زما د تقاوت پیسې پاتې دي مصیبت ته ځم او راځم ولایت ته لاړلوما ولرې چې منګلا وزارت مالیه هغه نه رکوي تفتیس نه رکوي
ته یوازې چې دې ستونزې سره مخ یو کو ستا په شان نور متقاعدین هم شته چې دغه ستونزې لري
یو زنه زما په شان ته په سلهاو نفر دي تر څو څو غوړ اوسه زمونږه حق حقوق دي دا زمونږ شخصي پیسې دي بیا موسی دې مسفیات د متقاعدینو مدیریت به مت خلق دي بس چې رشوت غوړي زمونږ نه څه غوړي اغه زمونږه تر اوسه نه دی والا کړی تاسو ته پیغام درکو ما چې د خدای په خاطر زمونږه په دې برخه کې زمونږ سره همکاري وکړه او مونږه د دغه شر نه خلاص کړه چې د وزارت مالیه کې پاتاته که په دې مصیبت کې پاتاته که مونږه حق او حقوق را کړو وروره
تا چیرې کار کاوه سو کله کیږي چې تقاوت شوی
زه تقریبا یو نویم کال کې تقاوت شوم به میتریک تذکریه ساکل موش مې اخسته ده پر زغلان موش مې پاتې ده
یوازې د پروسه کال ماش ته پاتې ده
بله بله پر زغلان موش زما پاتې ده
د یو کال د څومره حقوق کیږي
تقریبا د لو غره ونه وینځره کیږي د دې جملې څخه مالا یعنی او اتات یا زر روپے رکھڑی نوری پوچی دی امام ونوی زر شپاک سو آتا روپے
خستا پا خبر دیرو دفترونو تا دی مراجع کردی دوی سوی چی دستونز پس که دا
ایچ ستونز نشتا دی وی بس منگ نا کلام کلمی ساوا شوی
قلمی ستونز خود دفتر دا مامورینو نیمگردی آده تا ورطا ندی بیل چی دستونز بنو کل حل کیگی
ایچ دا مسالار تا ندی ای دا یو کاروشو تا موراتم
تاسو خو ډیر کسانی اخر یو څه خو به درته ویلی کنه
نن منو هغه ور کړی د لیست وزارت مالی له سابو ور کړی دی نن ور کړی سابو ور کړی دا د کول د دوا کول وشو
د تیرو کلونو حقوق دی په منظمه توګه اخیستی
او نور په منظمه توګه اخیستی
د دې لپاره چې دغه ستونزه په قانوني توګه او ډیر ژر حل شي مونږ دا مسله له کوم مقام سره شریک کړو
او کدی ولایت سره کیږي چې دا د متقاعدینو مشکل ولې نه حلوي کله به مې تریک بیرته باندې کوله تذکری مو اخیستې بله وکړله دغه مسله دلته دا اداره کې فساد دی فساد دی بس موږ ته دوه څوک مور اوسو
تو یې په دې اداره کې فساد دی ها ستا نه چا د رشوت تمه کړې او څه ثبوت لري
یعنی ویلی نه شي ما نه ډارېږي نور نه ویلو
ستا په نظر څو کسان به یاست
تقریبا یو اتیا نوی نفر سلو پورې دو سو پورې به رسېږو
د دغه مامورینو اخري خبره څه ده تمه در کوي او کوی چې بېخي نه کیږي
خو نه یې موږ به سیویل چې لیږلیم دې تفصیص را غواړو تفصیص نشته دی
د ننګرهار د مستوفي شمېره در سره ده چې موږ ورسره دغه ستونزې شریکه کړو
مسوکت سمارا دغه د هم ځای درته ډېر کړم نومې نه راځي بس ورې شمېره مې درته ډېر کړم یا ما والیده چې ویل چې والیده په ټولو باندې ښه ده سره چې سبا نه خفتي وکړي دغه لمبارې د ښه صفر شپږ
صفر شپږ دا څنګه نمره ده
صفر شپېته د عمومي لمبارې ډیجیټل ده د هغه ده د هغه تلیفوني ده وونده د هغه هغه ده د نمره دارو صفر شپېته بیا
ستاله خبرو معلومه شو چې د ننګرهار ولایت مستوفیت د بودیجې ستونزې لري او مونږ ډیره هڅه وکړه چې دا موضوع د تقاعد له ریاست سره شریک کړو خلاص رسم ورته ونه موند اوس مو دا موضوع د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لویان خاغلی ضیاء الحق فضلی سره شریک کړه جناب فضلی د غلام سید په نامه د یو متقاعد ستونزه به مو اوریدلې وي د دې ستونزې حل ته څه پلان او تدابیر شته
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ټولو هغو ته چې د تیر کال حقوق یې پاتې او نه دي پرداخت شوي خبر ورکوي چې خپل ټول اسنادونه د اسنادونو د څېړنې کمیسیون چې ټولو ولایتونو کې دا کمیسیون کار کوي هغه ته وسپاري چې هغوی چیک او بررسي کړي له هغې وروسته دې الکترونیکي تذکره واخلي په 14 کال کې به د دوی د تیرو کلونو پاتې حقوق او امتیازات او د 14 کال حقوق او امتیازات په یو ځای دوی ته ورکړل شي
تاسې اطمینان ورکوئ چې دا ستونزه به حل شي
هر هغه چې اسنادونه یې څېړنو د کمیسیون له لارې تایید شي او الکترونیکي تذکره واخلي د تیرو کلونو ټولې پیسې به دوی ته ورکړل شي
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د ننګرهار له ولایته د غلام سید په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي و چې د تقاعد حقوق پاتې دي او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند خاغلی ضیاء الحق فضلی وویل چې پر دغه مسالې جدي کار روان دی او په لږه موده کې به حل شي خاغلو اوریدونکو یوې موضوع ته ستاسې پام راړوم او هغه دا چې که په دولتي او یا غیر دولتي ادارو کې کومه ستونزه ولرئ هڅه وکړئ چې د قانون په رڼا کې په خپله حل کړئ ځکه دا ستاسې حق دی خو که چیرې بیا هم حل نشوه ازادي راډیو ته ټیلیفون وکړئ چې ستونزه مو له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړئ خو په دې شرط چې تاسې هم هلې ځلې کړې وي او کار مو نه وي اجرا شوی د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم مختدیو کی چې جوړ روغ او خوشحال وسی په دې هیله د نن ورځې خبرونه پیلوم بیا هم د معمول سره سم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې دوی په خپل سیمو کې د ځینې ورکسان موندل دي او د هغوی نشانې راتوي په دې پسې به ستاسو نور هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپل ورک پسې ګرځي
السلام علیکم زمانو مجاز حکمت دې د کابل ولایت سیدن کېما ما یو تن پیدا کړی دی نوم یې اسرار دی د پلار نوم یې ملنګ سید دی او د نیکه نوم یې محمد علی دی د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکی دی کار مسلمان ورور ما هغه شاوري خپل ملګری غواړي نو په دغه شمېره دې ما سره اړیکه ونیسي 0 8 4 4 2 6 یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 4 2 6 دا شمیره مو سره اړیکه ونیسي او خپل کس دی ځان سره بوزي و سلام دا
سلام علیکم زه ګل محمد اند بادغیس ته ولایت څنګه تیش کې ول سوالې ما او په کوم الیزه ما امر شي دا کنهار د سخیر د باغران سخیر اغلی یو الیزه خمه خشل کور یو او خپل کوماند راکنل درو او د نیکونو مدرفق دی د پلار نوم محمد عثمان دی د غزنا ځخ په دغه ازادي راډیو کې نشر کړی د ټلیفون شماره ده 0799 42 12 53 سلام
سلامونه مې کېله د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه فرید ملک ما کابل د شاو زتا سپاره پرې دم زمون د توکاس د نبی الله په نام د پلان مې د اولاد صاحب نن د جرلنده غونډه ده زار تاسو کیږي دا واشه د خوش دي ما ما تیر کوش مېره د پدېش مېره ما سره اړیکه ونیسې نه فاهم په لاس درسې چې پر و اته چې پر انځه نه نه انځه انځه پنځه مېره درځه ښارم چې پر و سواتیا انځه سوا نه مې چې پر انځه پنځه نو خدای ته مو
سلامونه احترام د ازادي رادیو کارکونکو او د څنګه ناشې ټول مینوال ته ځانګړي سلام کوم د ورکوښو ځان په دې کې ناز محمد نمیز د پلار نوم ولي خان شي او د خپل د مساکلا اوسیدونکو دی
د دې د هلمند د لوبغاړو په سیمه کې د دې مصر شتون لري لوکیشن اخته یا د کورنۍ غړي زما شغ اوري یا نور کورنۍ دوستان ما شغ اوري نو د مهربانۍ یا واسطې د مخه چې زموږ سره په دغو دوو شمېرو اړیکه ونیسي او دی دې بوځي ځکه چې عصابي تنازون یم سره څه سره خراب دي زموږ د اړیکو شمېرې دي 0 0 0 5 2 3 2 9 4 او بل شپېره ده 0 0 0 9 3 8 او 3 د راځي راځي څه زیه تمانه نه چې موږ پیغامونه نشلوي او سره په احترام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
مزاوی رادیو ټول کورکول ته سلامونه له مو یو ملګری دی چې د جلال آباد اوسیدونکی دی مسلمان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زہ شیر محمد بن ولایت سے جکیدو رسالی سٹرکچر پائڈی کا کیم زما یہ اورور دیا یو کال کی جو چورک دی محمد آغا پر نام دیا کچیر دی زما رخ فلاوری یا یو بل چھا معلومات دی ما تہ پتہ اشمارا بند رنگ ہو ہے او دا زما نمبر دی 02 02 15 15 15 دی فلا اشمارا در تو 02 02 15 15 15 او بل اشمارا در تو ما چ اگا دا واٹس اپ 01 15 0 15 9 15
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم بعد السلام موږ یو نفر دی د ارغستان ولسوالۍ دی د خدای داد په نامه دی درخانه کاظم دی دا ورک دی هر څه کې پیدا کړی دی پر دغه لاندې شماره دی اړیکه را سره ومنئ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلیوش پیپر سلور نیوی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو نمی زن بکار دی نزن بکار دواک دی بشین من نمی لعب تخه زما ماما چه تقریبا دوالستر نسکنونه کیش ندرک سوی دی نو تروسه پری کورندی تا مشت پانو مد معلومات نسته نو مخی نم پیغام پریشی و یو دلی داب پیش دم اکار مسلمان رو تا پانو مد معلومات و ما تا دی معلومات سرایتی چه دده دیو رور نم لازرگی نخونده ای دبل رور نمی هم لاسینگی نخونده ای دبل رور نمی هم لازدریم نخونده ای او دبل رور نمی هم گل احمد دی او دده خپل نم چه دی آغا لال محمد دی که ارسور دی لال محمد پنام ارون خلی معلومات ولری او یا ورت معلوم یا ویاده خپل از ما آواز آوری نو از مشتر دی بردر شمیرو بند آنی که اچین دیکنی در چه دی پن شمیره دا سپر و سپر دری سنور و یو سپر نه اته تلیفونی شماره زلی ده سپر و سپر دری سلور و یو سپر نه اته شیله ده چه سنده رادیو سمش ده پیغام.
السلام علیکم زحبی بالله ده زابل ولا تشنکیل سوالی تخه خبرکو ما دخا تشنکیل کلی تخه ما یو رور ده عبد المجید پنامه بانده نا دراکه ده که هر چا تا معلومات که ما تا دی پرده شماره باندې معلومات راکړي. صفر اویا اته څلوېښت دوه اویا شپږ سوه او درو پنځوس د شمارې فکرات صفر اویا اته څلوېښت دوه اویا شپږ سوه او درو پنځوس.
السلام علیکم، زه محمد الله د لوګر ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام لیږم. زما یو کوچنی ورور جاوید کیا هغه په دیارلس سوه نهه نویم کال په هود سور میاشت کښې ورک شوې ده او اوسه پورې لا درکه ده. که هر چا دغه زما کوچنی ورور لیدلی وي نو زر تر زره په دغه شماره کښې اړیکه ونیسئ. صفر اویا یو شپېته اووه اویا اته سوه نولس. شماره یو ځل بیا تکراروم، صفر اویا یو شپېته اووه اویا اته سوه نولس. که هر چا زما دغه کوچنی ورور ولیده یو نیم لکه افغانۍ څخه تر دوه لکه پورې جایزه ورکولی شو.
بلې، السلام علیکم، زه ګل یم، د هلمند ولایت دی د کوپک د سیمې څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی چې څلور کاله کېږي د محمد ګل په نامه دی، د حاجي شهزاده کازري دی. نو کار وروسته په دې خبره معلومات شي نو ما ته په دغه شمېره اړیکه ونیسي. شپږ اووه اته درې اته درې شپږ یو دوه شپږ ټلیفون ښکاره ده. یو وار بیا شپږ اووه اته درې اته درې شپږ یو دوه شپږ.
زه د کندهار ولایت د شاوري کوټ ولسوالۍ څخه خبرې کوم، د ناریخیر د کلي څخه. زما یو ورور ورک دی، یو کال یې کېږي، یو کال یې کېږي چې ورک دی. که ما ته چا په دغه شمېره زنګ وولي یا راپیدا کړي، زه له کلدار نام ورکوم. یا ده خپله دغه خبرې واورېدلې په دا شمېره زنګ، هر چا راولي له کلدار نام ورکوم.
السلام علیکم، زه جوله سنزده له هلمند ولایت څخه طرف اړیکه یم. موږ یو ورک دی چې شمسالدین په نامه دی، اولس کال دی، د اولس اتلس شپې کېږي چې د هلمند ولایت څخه په لښکرګاه په سیمه کښې ورک شوی دی. نو هر څه زما ورور ته په اړه معلومات لري نو موږ ته په دغه شمېره اړیکه وي. صفر اووه صفر شپږ اته صفر څلور پنځه څلور اووه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم اوډونو، تاسو ته غواړم د ورکشي خبر سم. یو هلک چې نوم یې سردار محمد دی او د پلار نوم یې سیدا دکاری، د تېرو پنځو میاشتو راهیسې د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ د ګذستان له سیمې څخه یې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور که یې په اړه معلومات ولري او یا دی زما غږ اوري، نو د مهربانۍ د مخې دې په لارې ټلیفوني شمېرو ته واکس ونیسي. صفر اویا څلور سوه پنځه ویشت دوه اویا درې اویا. بله شمېره ده صفر اویا درې سوه دوه څلوېښت اته اتیا. شمېره یو ځل بیا تکراروم په یوه یوه تورې، صفر اووه صفر څلور دوه پنځه اووه دوه اووه درې. مننه، سهار مو مبارک.
بله، السلام علیکم، زه عبدالقیوم حاجي فرید د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه ستاسې په لاین کښې یم. ورور زما یو ورور دی په نامه د وکیل احمد، تقریبا اتلس کاله یې عمر دی او یا شپاړس کاله یا اوولس کاله یې عمر دی په دغه مابین کښې دی. او دا دوې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري، کولای شي چې زما د ټلیفون په شمېره ما ته زنګ را ووایي. ورور څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري او سترګې یې شنې دي، ټکې شنې دي سترګې یې، دغه غټه نشانۍ ده. ورور، د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه. زه خپله ټلیفون شمېره وایم، صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمېره بیا وایم، صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه شبیر احمد د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د سپینخوا د کلي څخه. زما یو د ماما زوی دی چې ګلاب شاه نوم یې دی، اصلي نوم یې په تذکره کښې عاقل شاه دی. دا درې کاله کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. چې هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري په لاندې شمېره کښې زموږ سره په تماس کښې. صفر اویا نهه شپېته څلور سوه نهه اتیا څلوېښت. یو ځل بیا شمېره، صفر اویا نهه شپېته څلور سوه نهه اتیا څلوېښت. هم مسلمان وش پارا معلومات دیدیم پر داخل شمیلات چیز مستره تا تماس کسی.
السلام علیکم ورحمت الله. از محمد عمر ده هلمن ولایت څخه همدا پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې زما یو ورور دی دا اوه کال کېږي چې نادرکه سوی دی. یو مې د عمه زوی دی کار مسلمان ورور درک معلومات ورته وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 3 5 5 5 8 4. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالملک دا هلمن ولایت خبره کوم. ما پیغام ازادي راډیو ته دا ځي چې زما یو د امازوی د نعمتلا په نامه تقریبا دا اوه کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. خان مسلمان ورور ته چې په دې اړه معلومات یې ما دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 1 1 7 8 1.
سلامونه تاسو له ازادي راډیو اورېدونکو خرکوونکو ته وایم. ټلیفون برکښه ګل محمد خوشاله ما د هلمند ولایت نه. زما د خلاص زوی دی سپي الله په نامه د ډاکټر عنر زوی دی. د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. تقریبا د 3 کاله کېږي چې نادرکه کوي که هر مؤمن مسلمان ورور د ده په اړه باندې معلومات لري یا کوم څوک د ده په اړه خبر وي چې دلته دی نو پر دی شمېرو دې زموږ سره اړیکه ونیسې. خپل سکرینې به ترلاسه کړي. د ټلیفون شمېرې درته وایم 0 1 0 5 2 1 2 1 2 1. سلام شمېره ده 0 1 0 9 2 1 1 9 0 1 9. د بي سنګ سره ځل بیا درته وایم 0 1 0 5 0 1 0 2 1. ډېره مننه خدای دې زما پیغام نشر شي خدای ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادل د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو ورک موږ لرو چې د ورور نوم یې شراف الدین دی. د بل ورور نوم یې علایالدین دی. د بل ورور نوم یې ماهیالدین دی. د پلار نوم یې متولي دی. اصل چې د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ هم د هلمند ولایت د واشي ولسوالۍ د بزک د کاریز اوسېدونکی دی. تقریبا 15 کاله کېږي چې نادره کړی لکه هر مسلمان نور په تاړه معلومات دي. د مهربانۍ د مخې ما ته په لاندې شمېرې زنګ ووهي 0 1 5 4 8 2.
علي ابراهيم خلي بابا بالي سين خبري تون يمول يوبك سوي سنگري قريب مرك تر دري صبر قال كي كندار په ولایت کې نادره کا سوي ده. زرا تا کاين ميږي دي کوچي فکر زوي ده په زمانی د اوسه باندې د څو د وکاري کی سره خلاصې وی دي نو دا نه دره کده. هر ورور ته کې معلومات یې په دغه شماره د متزنګ وي 0 1 0 2 0 5 9 1 5 8. شماره یو ځل بیا وایم 0 1 0 2 0 5 9 1 5 8. والسلام والسلام السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي مختص صديق أكمل من وانا تواشير ولصالي والسيدين كيما زما ورور سي عبدالعليم عبدالعليم نمي تقريبا شفرنين نمي شكير سنة دراكة دي نو هر ورور که په دا اړه معلومات لري نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 1 0 8 0 2 5 5 5. دا مش نه راده او یا دې لشکردا شرط راولي هي دا شو وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یما یو تر دا د موبایل په نوم دا څو کال کېږي چې نه بره کړه نو که هر څه معلومات وي په دا شمیره سره دې کوي 0 1 0 0 5 5 5 یو سلو نه نه وی اته سلو مو سلو اخ. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. ز شکر الله د لوګر ولایت څخه تاسو سره په تماس کې ما د ما یو تر دا تقریبا د سلور کال کېږي چې نه درک سوي دا لیکور ته للی نو که هر څه ته معلومات وي دغه شمیرې دې موږ سره اړیکه ونیسي 0 1 0 5 5 9 9 8 0 0. السلام علیکم ورحمت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد غزي ولاية كلام السفالين يتوتي الزوايا ما تغايشا ولا يبرك تتكال شابا نامبي كي بيتاك تغام مركبوك يبلك ربي مركبوك دايوان ميان زيوة جمع كيش كورا نتارا كالساوي تكار شابا يتاك وديش مرازة مكتا زنگو وي شاولا ينميجي تتوتي الزوية جمع قول المسايدة تغش مرادة سيبا الواسا يوابيا تتسل بيك شبكش بيتا يوني بي.
السلام عليكم عبد الحنان مومين يملك اندهار شارفخة زما یو د سرتي د نکبلا په نن باندې دا تو کال دی نو کدی خپل دا اعلان اوري اې د